السلام علیکم، ستړي مشې. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي.
کچېرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
په دغه پروګرام کې به له امریکایي خبریال او فعال کریستین فیر سره هم د افغانستان په اوسنیو تحولاتو باندې یو مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته شا وړوله.
د پېښور د ډبګرې له یو رباب جوړونکي سره هم غږېدل یو.
رباب صرف جوړون خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي، نو ولا رباب غږیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب زپلو سیمو ته مرستندوی اډل استولې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي ولې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه کانګرس ته توضیحات ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي دي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب زپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د ورستوي سخت ورختونو ورسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل د وضعیت د کابو کول لپاره هڅې روانې دي.
تیمای کومک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجه انشاءالله
خغل مجاید وی مرست رسون کودلو زانون سیمی تر رسولی انشاءالله در وضعیت در کنترول پا حال کیو که چه هم در تلفات و کم ریپورت نشته، خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هیلیکوپټرو په وسیله ژغورل شوی دي. له دې سره مهاله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ له پیښو سره د مبارزې کمیسون په خپله غونډه کې ټولو ادارو ته دندې ورکړي چې د وروستیو ورختونو له کبله زیانمنو شو کورنیو ته دې مرسته ورسوي. د لغمن لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی الفتح هاشمی په یو ترافیکی پیخه کې مړ شوی دی. د لغمن د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادۍ رډیو ته وویل چې مولوی الفتح تیر شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیخه کې مړ او څلور ساعتونو کې ټپیان شوی. هغه د دې پیخې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. وړ مورس هم د کابل جلال آباد پر لوی لاره د لغمن په مربوطاتو کې څو ترافیکی پیخې رامنځته شوې چې پینځتن عام خلک پکې مړه او تنور ټپیان شوی وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بایربوکس ته په واشنگټن کې هرکلی وایي. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل چې دی او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې ځواکونو د پنډیدو مسلې سره د چلند په خاطر د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا د کمولو په غرابي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی به د وضعیت په وړاندې ډیپلوماټیک لارې او ډیپلوماټیک هواري ته ډیره ترجیح ورکړي او زیاته کړه چې دا خبرې بغواز موي چې روسیه هم دا لاره غوره ګڼي کنه. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه داسې مهال کېږي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري او د ناټو او روسیې د پراختیا پر ضد دوی د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوي. روسیا غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتی تضمین پر غوښتنه بحث وشي. بلخوا د ریپورټونو لمخې د جمعي امنیتی تړون د سازمان د 1600 لومړنۍ ډلې قزاقستان ته رسیدلې دي. روسي رسنوی خبر ورکړی دی چې دغه ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قزاقستان کې د تیلو د بیول لوړېدو وروسته دغلته بې سابقې اعتراضونه د حکومت په وړاندې راپورته شوي دي. د قزاقستان ولسمشر تېره شپه له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې وورز مخکې ازمویل شوی و لغک تیز او ازموینه و خو د چې هغه د دې ورتیا لري چې پورته یخکته شي او یا نور مانورونه تر سره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لغک تیز توغندې دوهم ازموینه و چې د هواد پرون تر سره کړه. مخکینه وی د سپتمبر په میاشت کې تر سره کړي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لبندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا گواندیانو او هغه د شمالي کوریا گواندیانو او نړیوال ټولنې ته غواخته.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته یو شمیر افغان میرمنی او فعالانی وای چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو نجونو حقونو ته درناوی نه کوي او په دې برخه کې کومه خاصه برنامه هم نه لري. د دوی په خبره نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم زده کړو او په کار او په اړه باندې مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي و، اوس نږدې یو سلو یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
خونزی ترلی دی انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک رو بوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوی ما. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوی ما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که نجونې تعلیم وکړي او ښوونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د نجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د نجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی. در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو خصوصا مونږ میرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د مونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چای وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل شوې د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره
جوړ سي. هغه ویلی و چې په دې ناسته کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلی و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومېږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمنتیا هم ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو خوست په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجرید شل بسترې زروختون ستونز یو نیمګړتیاوي لري شي. دوی وايي په دغه روختون کې نه د کورونا د نوې څپې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه په دې روختون کې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل موجود دي. بل لور ته د خوست روغتیایي مسولین وايي د کورونا روختون د ستونز او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوي رفع شي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
سره لدی چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوی بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوي څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لږ وي.
مشکلات چې دي شبخانه کې دا دي چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بې وزله دي، واس نه لري د بیدارتي سنو او دا نه نه په داخل کې دي ته پری ملاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوي روغتون د ډاکټرانو له چلند خوښي څرګندوي، خو وایي چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي کچیر دا روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نور خشي.
دوایي چې دی دا غا چې لګم مکمات وسو شي او دوایي د داب سي کمی دي خوندر نشکړي چې دی جبا یې وکي یغه وکي چې د وسره کومک وکي او د مرزونو بخدا پک علاج وکي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شل بسترې روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل:
تیر ماشاتم د باز انجګانو سره د کارکونکو پاتې دي چې هغه تخپل ماشات ورکي، دلته مریضان رسي ان شاء الله حقيقي بازي مریضان. او بل مهمه خبره دا ده چې دلته نوې صفه د میکرون روانه ده، کده شبخانه ته لګ توجه وشي، خدای مکه کما ده میکرون وایرس سره مخامخ نشو.
بل لوري ته د خوست روغتيي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې روان واورو ورختونو ته بزګران خوښ دي چې ورسره به وچکالی کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د دو واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نشي ګټې به کمې وي. نور حال په دغه رپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واوري اچوي. دای د خپل کور له همسایا سره د واوري ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
واور بهخي زیات دي، شش کار شي چې در نیم دي او دای د یو څه بارانه نه مو سره وکیس دا ډېر وچکالي راغله. دای غریبانو کار یو څه سره وکی.
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سژنی کال د لومړۍ واوري ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې دغه واوري ورېدل به په وقفه یي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سژنیو واوري ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سرزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او اوبه ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واوري او بارانونه وریږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واوري او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول.
اوس به هم ورشو پېښور ته. هلته زموږ همکار شانواز له یو رباب جوړونکي سره غږېدلی دی. دا چې د پېښور د ډبګرۍ دغه رباب جوړونکی د رباب د جوړولو په اړه باندې څه وایي، څه چلول لري، په دې اړه پام وکړئ دغه جالب رپورټ ته.
دوش کلن احمد په ډبګرۍ کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. درباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د دوه مشهور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیک بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب په داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
لرګي کې فرق سی
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفائی دا مونږ هغه ځینه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځلس زر روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده، ځینې ربابونه هغه هلته اسماس یو رباب دی چې زه غوږوم چې زه پنځه منټه وګورم زما د ګوتې د هستوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت کې دي باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کېدی شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغه چې دې زیات تر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د پوینه چې ټټوان و د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی او دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خط برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوښتې بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو
ازادي رادیو ته غواګي هست اوس به یوې مفصله مرکې ته تاسو پام راوړم دا مفصله مرکز موږ همکاري ملالی بشیر له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره کړی دا د مرکې په منځ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان او نړۍ اړیکې اوس څه ډول دي ځکه چې 2021 کال کې د اگست په میاشت طالبان په افغانستان باندې واکمن شول دا مرکه په ګټه اورو
کریستین فیر ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله دی وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ زما فکر ته ډیر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کدای او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګي سره لاس او گریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل سوي او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې دغه پیسې د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا بل هغه سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینه به په خپل نظامی چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو کناړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي افغانان به مړسي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي لکه تاسو چې یادونه وکړه
نړیواله
ټولنه پر طالبانو برلاسي نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅ کله یو استراتیژي نه درلوده زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقاني شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه که سپینه خبره وکړم زه د داعش او طالبانو هغه دښمنی نه وینم چې بل هر څوک لیدل غواړي ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د وادې لپاره هم هڅې کړي داعش چې هر څه کوي ګټه طالبانو ته رسیږي د پاکستان افغانستان پالیسی دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده، او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
Any of the things that you and I would like it to do.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنا نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
That's just politics, right?
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تېرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپېژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د آی اس آی مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس قربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لاله له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money. Right.
So, پاکستان با پرته له هغه هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آن دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې ګواکې طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یو خوله وو؟
ګڼو
هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کاوه چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب سو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایه تمرکزو بلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
I mean, many of us that have been trying to help Afghans escape
هغه امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل سول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
لامریکای خبریال کریستین فیر سره مو د افغانستان په اوسنۍ وضعیت او همدارنګاړي کو باندې بشپړه مرکه او اوري د لپم دي سره سیګ د پروګرام نیمای ته لمړی به لاند خبرونه لاجمل اند وورو تر غورسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا په ټوله نیمای کې ګڼه برخه د مخکخه خزو پروګرام ته ځانګړې ده.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب زپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د ورستوي سخت ورختونو ورسته زیان اړوون کې سیلابونه راوتلی وو. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی ولفت هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي رډیو ته ویل چې مولوی ولفت تیر شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز محترلام اړون قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو او څلور ساعتونه کې ټپیان شو. د دې پیښه په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ته په واشنگټن کې هرکلی وویل. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې ورځ مخکې اسمویل شبه لغک تیز و وزمویلې و خو د چې هغه د دې ورتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه تر سره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسمویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګوندیانو او نړیوال ټولنې ته یو ګواښ دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په 2022 میلادي کال کې د کرکټ څو کورنی تورنمنټونه تر سره کوي. د کرکټ بورډ ادارې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په 2022 میلادي کال کې به د وزیر محمد اکبر خان دویمه او لومړۍ درجه ولایتي سیالي د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمن سیالي، ملي شل اوریزه جام سیالي، د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالي، د جون او جولای په میاشتو کې د شپږیزه کرکټ لیګ، د احمدشاهي ابدالي فرست کلاس سیالي او د معلولیت لرونکو لوبغاړو د 500 زنونو ترمنځ په کونړ ولایت کې د کرکټ سیالي هغه ټورنمنټونه دي چې په دې کال کې به تر سره شي. د 2022 میلادي کال وروستۍ سیالي د غازی امان الله خان تر نامه لاندې د کورنی کرکټ ستره یو ورځنۍ سیالي ده. د کرکټ بورډ ادارې په وینا دغه سیالي د کرکټ په ډګر کې غوره څیرو د پیژندلو په هدف تر سره کیږي چې پکې به د ملي ټیم د لوبغاړو سربیره د ولایتي لوبډلو لوبغاړي هم برخه واخلي. کرکټ بورډ د کرکټ په ډګر کې د غوره څیرو د پیژندلو او د غراس په ملي ټیم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو په برخه کې د تیرو کلونو ټورنمنټونه ګټور بولي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي ټیم د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبي ډګر ته ځي. او د ټینس په ډګر کې د نارینه په برخه کې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نوک جاکویچ د استرالیا په اوپن سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. جاکویچ د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته لاړ ترڅو د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخه اخیستو سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي، خو د هغه په ویزې کې د ستونزو له امله استرالیا دته اجازه ورنه کړه چې د ملبورن ښار ته دننه شي. جاکویچ نه ځله د استرالیا د ټینس اوپن سیالیو اتلولي ګټلې. د روغتیایي ادارو له لوري د ورکړ شوي جواز له مخې د کووید 19 ضد واکسین لګولو پرته په دغو سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړې وه. او د دې کار په استرالیا کې ګڼ خبرګون نه راپارولي. دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا په اوپن سیالیو کې ډېری ګډون کوونکو لوبغاړو د کورونا ضد واکسین کړی او یې د معافیت معتبر سند وړاندې کړی، خو جوکوویچ تر اوسه داسې کوم سند رسنیو ته نه دی ښودلی. ټاکل شوی د روان کال د استرالیا ټینس اوپن سیالۍ د جنوري میاشتې په 12مه د میلبورن په ښار کې پیل شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوی ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر، او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري، او په سالمو ټولنو کې دې برخه ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم و رواج، کلتور، هر څه خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولای شو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروسته کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات روان وو، او ډیر زیات مهم رول یې درلوده. ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه دریو یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې اما د افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوالو تکودلی وی، او پدی برخه که موک لاسترالونی پرمختگونه هر چی در لوده ده یوزل بیال شاتگی در لوده، او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده، زکه موک کلت غالو چی دخپل هیواد ده فرهنگ، رسم رواج و دا هر چه نریوالو تا خکاره کو چی چون را مصبت کارونه مکو و چون را هیل بخون که جوند افغانان ترمنز تا نو خام خواه ضرورت هم دقیقا چی باید پدی بر دیر زیاد کار سوای وی. ولی بدبختانه چی پدیگ و روسته که پدی بانده دیر زیاد منفی تاثیرات درلو دل چی دقیقا برخه چی دوم را زحمتون رو بانده استلسی و کار رو بانده سوای و دا هر چه مکلولا سوار کرد.
دل افروز زیرک هم لمر سره د تلیفون لالارې وصل شوی ده. دل افروز جانې، ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه ډیره زیاته، قربانم شما. تاسو تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او ریزونکو ته د دې تل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانې، که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالمه وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. هر سړی ځان پکې ګوري، نو څه وخت تمثیل کېږي یا یو څه شی ښودل کېږي د پردې پر مخ، دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي، که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي. نو دغه ټول خلکو ته ورښيي چې دا دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډېر زیات مهم ده، ځکه چې هغه یو آینه ده. هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري. هر وخت چې موږ یو ننداره کړو، نو موږ خپل ځان هلته ګورو چې موږ دلته په کوم هغه کې وو، په کوم سټیج کې وو. آیا دغه مثبته خوا یې ما ځان باندې تدبیر کړی، نو که دا منفي خوا یې. نو تیاتر دا که ډرامه ده، که فلم ده، که د په خپله دغه میډیا ټوله، دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې، یعنی سل په سلو کې لاس لري د ټولنې پرمختګ ته، د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره خپل د ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه د تل څخه کار کیږي او بدبختانه چې زمونږ په هیواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی دا اوس ولا د شي په سفر باندې ولاړ ده د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څه ووایم نو په سپکه سترګه کتل کېږي موږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړو هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې هنر ته مو په قدر ورنه کړو همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو موږ هغه پخوانی کلچرونه هغه پخوانی خبرې هغه خبرې چې مثلا هغه دین کښتانه مذهب کښتانه کلچر کښتانه هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي خلک پر مخ روان دي موږ پر شا روان یو تل خلک یو قدم مخکې ځي موږ یو قدم شاته ځو همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوال نه موږ شاته پاتې یو دا د کمپیوټر اثر وګوره دا د انټرنیټ اثر وګوره په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو له بل چانه خوند واخلو خو که چېرته هم خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري هغه موږ ته بد ښکاري نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده همدغه علت ده چې موږ هېڅکله په هېڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو مثبت رول ولوبوو نړیوال ته ورښکاره کړو سربېره په دې چې افغانان ډېر ښه استعداد لرونکي دي ډېر ښه لکه کدرونه موږ لرو خو بدبختانه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي څوک دې ته ارزښت نه ورکوي هنر ته ارزښت نه ورکوي چې وشي کولی دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پرېستي یا په دې ټولنه کې چې کوم بدبختیانې دي دغه د هنر له لارې دغه د تمثیل له لارې دغه د تیاتر له لارې او دغه د میډیا له لارې دې ته د پای ټکی کېږي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کېږي
مننه د لفروز جان تاسو د خپل کار په اړه کوي څه ووایاس چې تاسو د خپل تجربه پر مهال باندې تاسو په نظر کومې لاستراوړنې وي چې په دې دګر کې تاسو ترلودي
ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکوم او ډېر زیات پرمختګ وکوم ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدل او ما ولې چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکوم خو بیا چې مې ورسته ولیدل لکه ما په یو فلم جوړ کړی و مونږه د بدمرغه په نامه باندې هلته یو پښتانه پیدا نه شله پښتانی اصلا نه وې چې کار وکړي هغه فلم کې ما خپله کار وکړو نه دي په دې چې زه په ټولنه کې وستایل شم ټولنه ډېر زیات په لومړي سر کې البته ټولنه کې څو رقم خلک دي ځینې خو ډېر زیات تشویق کړل ما ځینې ډېر زیات ترغیب کړم کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم نو بیا ما ونه شکاله چې بیا دوباره د فلم تراشم یا د فلم نړۍ تراشم یا زه په دې وخت کار وکړم تر ویره پر دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی دا ما په تیاتر کې کړی ستیج ډرامو کې مې رول لوبول دا خو دې تر څنګه مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړې مستند فلمونه مې جوړ کړې دي د بنگلوال ثور په ژوند باندې لکه بنگلوانانو په ژوند دی عجیب غریب خبرې خلکو کولې په دې اړه مې فلم جوړ کړی دا تنقیحي له پنامه مې فلم جوړ کړی دا چې یو څومره څه ډول دغه د مستونزې د ژوند غالي او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړل دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل خو بیا هم نه دي ټولنې له خوا نه د سي تشویق سمه او نه هم د دولت کوم پاملرنه ورته وکړل دا ما خپل شخصي پیسو باندې وکړ نو لدینه اضافه زما غتوان نه وسما په دې برخه کې کار کړی وای ځکه خو موږ هم دغه مشوره خلګي مجبور شو بل ځکه او کار کو میډیا په برخه کې ما کار کاوه نو وخت مې پیدا نه ک یعنی د سی او چر سره مته نو کړی واځي مې هم دغه برخه کې کار کړی و دې تم پر لکه پرمختګ مو کړی وای
بیرته تاسو تر ځم یو پښتنه بده مرزی جان څخه وکړم مرزی جان تاسو د لفروز جان خبرې واوریدلې دی ویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې ته وایي تاسو ویل چې هنر او مودلینګ تیاتر او ادب دا برخه خلکو ته د خپل کلچر د وړاندې کولو یو وسیله ده دغه برخه باید ولې پاتې شوی وای په افغانستان کې ولې باید رشد کړی وای پرمختګ کړی وای
تاسو معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نومونو باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره کودل شوی وای د افغانستان ډېر ښایسته رسم رواج لري ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري په بیلابیلو سیمو کې بیلابیلو ځایونو کې له افغانستان یو بد تصویر نړیوال ته ورکړل شوی و کاغه د نشئی توکو په برخه کې دا کاغه دا چې
د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر او سینما او موسیقي او د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب او غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم او وحشت او د خلکو ویرول و. نو بل اخره موږ د سیاسي وضعیت تر رسیدلو ته نسبی کف از اورته جوړ شوی و، او له افغانستان د دې افغانستان واقعیتونه چی شي دي، تاریخ څه ده، او څه ښه رسم او رواج او څومره خلک لري ضرورت دغه او څه باید د هر څه دوام کړی وای ترڅو د افغانستان واقعي او مثبت تیر نړیوالو ته کودل شوی وای. تاسو معلومه ده چې دا برخه یو ځل بیا زیانمنه شوه، تقریبا د منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده، خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یو وحشتناکه تیره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تیر سوی، هر څه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولی سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به د مو کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت اړخونه چې لري دا کولای شو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دغه لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکار وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بل اخره کولای شو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، هغه ته همیشه دوام ورکړو.
د لفروز جان تاسو د مرزی جان خبرې واورېدلې، د هنر د ډګر کارکونکي چې هنرمندان وو، په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یواز خدای قسم مو سمې دې زبې له بارا شروع کوم، چې ما مخکې د سوالې په پخوانی د دولت کې هم دغه برخه ته هیڅ پام لرنه د کچنه کې لازم و نه ده شوی. زمونږ اعتراض غږ بنان به بس در په دره ګرځیدل د 500 روپۍ لپاره مونږ تل هر کار کوو، د روزي د لاس راوړل لپاره کوو، چې په هغه باندې مونږ روزي لاس راوړو. هیڅوک دا کار له شوق نه کوي، دا باید له شوق او چې دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسی او سره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وي. ومن دیس کلام دی تکار نه وای یو بدبختی، او وسنه وسو هر سی سی وی بس په خو باندې راټول ده. زمونږ الان سی اسلام کې هغه وخت چې خزم مثلا یا ځان دی خسي د انجینری اسلام دی ته رشد ورک، هغه وخت چې زاران لري مونږ، هغه وخت مونږ پر ستاران لري، هغه وخت مونږ خون کې لري، هغه وخت مونږ بلا بلا برخه کې خزي لري. اوس بخته نه چې په اوسنۍ دولت کې زمونږ خزي کور نه سي دي، په ایس برخه کې د خزي مون ټول ته هار ده، د خزي مون ټول ته نه ده. زنه په کوم سوالي، آیا دوی د خپل افغاني خور په اخلاق باندې دوی باوري دي؟ ولی په نور نړۍ کې خزه کار کوي، چې افغان خوري کار نشي کولای، کومه برخه کې نشي کولای، په هر برخه کې کار کولای شي. ما سيادت کې تلیدل دي خزه له سګونه له پیاوړي دي په هر برخه کې. زه په خپل پوانټین کې مزه اول نمره د سن کوم، دغه چې زرګونه زموږ تاسو ته کال د کنکور لکه اول نمره خزه د جنیدا. نو هر وخت منګ خزه ته پسپکه سګه ګوډه، هر وخت خزه کوي شو دا دانش کوله دانش کوله. نو راځم دې برخه ته چې د تیاتر برخه دغه بیل خزه نه نیمګړې ده، یو سره نشي کولای شي هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته خزه نه وي. نو دوی خو په خزه باندې پابندي کړې ده اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخه کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخه ته کار کول به له ټولنې له دنیا سره نړیوالو سره افغانستان سیال کې نړیوالو ته به دا وخی چې افغانان هم کولای شي په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري، ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و، بدمرغه فلم د څه وسی په بده کې انجلې ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول دی چې لمنځه لاړل دی. شي هغه ځای کې، یعنی په افغانستان په ساته باندې چې ګورم، ما دې ځای کې بیا سر چکو هغه بدمرغه لمنځه لاړه وس، یعنی هغه بدمرغه توپ چې دوی په بده کې انجینر ورکول. یو فلم و، هغه ډیر کوچنی فلم و، شل دکو فلم و. نو کچې ته موږ په دغه برخو کې منفي اړخونه ته موږ کار وکړو، نو هغه په مثبت باندې موږ واړو، تل به موږ په ټولنه کې بتل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم د ټرانس د ټولنې آینه د اوسنۍ دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړي کړي، دې ته کار وکړي. د هغې اقل موږ کولای شو چې د خپل اسلام، د خپل د مسلمانانو دا نړیوالو ته ورخو چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته. لکه څنګه چې خلکو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده، اسلام ګوري باباو نه ده، اسلام نوي اثر سره
برابر یو قانون دا یو آئین دا چې مونږ کولای شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو، ډېر ښه ژوند وکړو، ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو. مونږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده، په هغې کې دا داسې ښځه او نارینه باید چې که په چین چین وي زده کړې وکړي، هغه زده کړې هغه کړي نه دي، قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي، یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي د ټولنې د ښېرازۍ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره. نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي. او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغې برخې ته دې ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي، که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي نو له دغې لارې نه راتلی شي، په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي. هغه وخت چې منفي تاثیرات یو چاته ور په ګوته کړي، نو طبیعي ده چې هغه مثبت ته بیا فکر کوي.
دله فروز جانې، تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډیر کارونه کړی دي په د هنر په برخه کې، تاسو اوس څه کار کوئ؟ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بل وظیفه مو اخیستې ده؟
قربانم چې ما خزه خدغه یو لس میاشتې یا یو کال اوسه چې زه بالکل د دې ټولو برخو نه بې برخې یم. زما لور لیکیمیا ده، زه دلته پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم، بس ډېر زیات بد حالت کې یم. نه دنده شته، نه کار شته، نه روزګار شته، هر څه رانه پاتې شول، نه چا راته پاملرنه وکړه، ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله. ګر چې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله، خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه. هر صورت زما لور په خیر سره خلاصه، زه له دغو بدبختیو نه خلاص شوم. زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، که په هر ځای کې وي، که په هرې لارې نه وي، مونږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو، مونږ به ورته کار کوو. ځکه چې په دې ټولنه کې په مونږ باندې مصرف شوی دی، مونږ د دغې ټولنې حق خوړلی دی، مونږ د دغو خوارو غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې. نو دا به کوو له خیره. په اوس فعلا په بېشي وزګاره یم، هېڅ کار نه لرم او په دغو بدبختیو باندې سره.
تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه، اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانې ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همداراز د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمې دي؟ ډېره
زیاته مننه خوري قربانم. زده کړې خو په هر برخه کې ډېره زیاته لازمی ده، خو بیا تجربه و د علم مور ده. کنه ما په خپله په دې برخه کې زده کړې نه دي کړې، مګر زه له خپلو تجربو نه، ما عملي کارونو نه، هغه شوق چې زه دغه ډګر سره لرم، هغه مینه چې زه لرم، نو که زده کړې وکړه چې شوق ورسره ونه لري، مینه ونه لري، د زور زده کړې به څه کوي؟ بیا په راتلونکي پکې کار ونه شي کولی، کار یعنی کولی نه شي پکې. نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم، ما مینه درلودله، نو ما په دې برخه کې کار کړی ده، له دې ماشومتوبه ورسره مینه لرم. او په راتلونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم، زه خلکو ته خدمت وکړم. او زه تاسو یو بېلګه د دې برخې دغه ارزښت یم. د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېر ځای کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و، تقریبا 8000 یا 3000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو. نو د سټیج او ډراما وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه، دغه ډراما موږ ولو به ولاله کتیاتر په بڼه، زه هم یو شبوبل یو بله ورکی کوچنی شاګرد مې ور سره. نو تاسو باور کوئ چې دغه 10000 کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل، را سره ټول وژړل. هغه اوسې په موږ وکولای شو چې لکه په مورنۍ ژبې زده کړه رایج کړو، او خلک لکه دې ته وهڅوو چې په مورنۍ ژبې زده کړه وکړي، او شاګردانو ته به په مورنۍ ژبې زده کړه نو په افغانستان کې خصوصا په کابل کې. نو دا سیګوره یو ډرامې دومره رول درلوده. نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه خو بیا بیا خلک ګوري، هغه څومره رول لري، یعنی په دې ټولنې په هغه کې، په بدلون کې، په مثبت بدلون کې. نو زما څخه اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هېواد نه ده چې په هغې کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلی کېږي. ډېری هېوادونه دي چې هغه ټول مسلمانان دي، هلته مسلمانان اوسېږي، هغوی هلته ژوند کوي، هغوی هلته فلمونه جوړوي، هغوی هلته په بېلابېلو برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول وکولی شي خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړي. نو دوی دغه چاړه دی، نه د ښځو په ستوني راکاږي او نه د هنرمند په ستوني راکاږي او نه د ممثل په سترګې په ستوني راکاږي. دوی د ټولو ته وخت ورکړي، زمینه دې ورته مساعده کړي، هغه لاره دې ورته هواره کړي. په اسلامي شریعت کې دوی څه ډول غواړي هماغه ډول دې ورته زمینه مساعده کړي چې خلک کار وکړي، خپلې ټولنې نیمګړتیاوې په ګوته کړي. ټولنې ته زموږ ټولنه لا اوس هم ډېره وروسته پاتې ده، له زده کړو نه وروسته پاتې ده. هغوی لکه د کتاب په ژبه نه پوهېږي، خو هغوی د تمثیل په ژبه پوهېږي. هغوی ڈرامې ډېرې ښې اوري. نن سبا د لفظ ځیرک له غږ سره د چیری سره څو پرشنا نه دي، خو ما د دې لپاره چې راډیو ډرامو کې کار کړی ده، راډیویز هغه مې لوستې دي، دا قصې مې لوستې دي. خو په کلو باندو کې خلک ما پېژني نسبت له خاراتو نه، ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود، هغوی ته یې خوند ورکاو. نو زموږ خلک له دې نارې نه ډېر ښه زده کړه کوي. زه بیا هم دې ټولو ته زما هیله دا ده چې زما په شمول دې ټولو ته زمینه مساعده کړي، زمونږ راشو خپلې ټولنې کې کار وکړو او له دغې لارې نه خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. او بیا هم راځم چې زده کړې ډېرې زیاتې اړینې دي په هره برخه کې، خو له زده کړو تر څنګ شوق، مینه، محبت او کار سره ډېر زیاته ده.
مرزی جان، تاسې د دلفروز جان خبرې واورېدلې. دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو ستونزه خو دا ده چې خلک دې برخه ته اهمیت نه ورکوي، او دا خپل عوامل هم کې داس چې ولري، لکه جګړه او ناوړه دودونه، خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا. بل دوی ته یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی، مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هغومره رشد وکړي، پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای. او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس تمبای نه تللی دی، هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه. تاسې به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه؟
او بالکل، دغه یو واضح خبره موږ داسې یو ټولنه کې سمه ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده، دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله، ولی همیشه وخت فرهنګ ته اسلام سره داسې یو لیکه دوی ورکوي. ډیری خلک، البته ډیری افغانان، مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډیرو لویو روزایونو کې اوسیږي او هغوی مثلا نالوستي دي، دغه ارزښتونه هغوی ته نه دي ښودل شوي، هغوی همیشه خو له اسلام سره په ټکر کې بولي. نو ځکه ډیری وخت خپله خلک خم ګرځي، یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي. مثلا کله چې یوه ښځه راځي ټولنې ته راځي کار کوي، دوی آقا هم په فرهنګي برخو کې دوی همیشه هر مسئله چې را جوړه شوې ده په افغانستان کې یا هر برخه کې چې کار سوی، متاسفانه آقا اسلام سره تړل کیږي. او هماغه رقم چې میرمن ګلافروز ویل ورته اشاره وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي. اسلام دین ډیر ښایسته دین ده که هغه واقعي اړخونو ته څوک لاړ سي. اوس مثلا که همدغه تیاتر ته یا سینمایی برخو ته یا هم نور و فرهنګي برخو ته ډیره زیاته توجه سوی وای، نو مطمئنا هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنګ او هم دغه تر څنګ د اسلام یو ډیره ښه چیره نړیوالو ته کېدای شوای چې وړاندې سي. ولی متاسفانه دلته خلک هم ذهني آمادګي ورته نه لري، یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي. دا چې یو ښه کورنوزی مخصوصا فرهنګي برخو کې وګړي کار وکړي، وګړي ډیر په بد سترګه ورته ګوري. دا مسایل د دې لاول همیشه وقسوي دي چې یو ټولنه پرمختګونه کوي یا د ټولنې مهمه برخه چې هغه مېرمنې دی هغه پرمختګونه کوي. اول کې زه لوی مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم. زما خور و کانکور آزموینه ورکړه او د فرهنګي برخې ته کامیاب است. دا باید تال تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل زده کړې وکړي، خپل لوړې زده کړې. ولی بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه، نه هم خلکو چې ډېر زیات مداخله وکړي، ستونزې جوړې کړي. دا له یوې خپل لوی هیلې نه بالاخره پاتې سوله. سره له دې چې موږ ټول زده کړې کړې، سره له دې چې موږ یو روشنفکره کورنۍ وو، ولی بیا هم دغه یو ستونزه پکې موجوده وه. او عین مثلا په هر افغان کورنۍ کې شته. دغه ټول مسایل د دې لامل شوی دي چې متاسفانه وروستوالی په دې برخو کې پاتې شي. هغه څه چې باید د افغانستان خلک په باندې کار کړی وای تر اوسه پورې، هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو. او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه، نه خپله د افغانستان خلک او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې او په دې برخو کې مبارزه کړی وای، کار کړی وای او حساب مثبته نتیجه یې درلودی، هغه څه ونه شول. فرهنګي کارونه، د تیاتر برخه، د سینما، موسیقي، هر کار چې وسو په دغه یو څو لوی خارونو که وشول د مرکز بشمول ولی پلر و ولایتونو که چالت ضرورت جدی زیاد و پغزه که خلق لالل نه حکومت کشش و نکر مدنی فعالین و که سینما پا برخه که کسانو کار که و هیچ دقیق پروگرامو را آلت تطبیق نسول چی که دال کلیونه لولسوالوینه للر و ولایتون شروسی وی بیا خارونو تراغلی وی زی فکر کام چی آخم مثبت نتیجه ورکه ولیس وی دا چی هر چی سرچپه را آنو دیگه لپاره ستونزی جور کری او ترنن وزی پدی برخه که یا دیر لوی خلاپاتی شده.
ډیر زیات مننه مرزی جان استاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. اوس هم د دې خبرونه وخت پات رسیدلې دي. اوریدونکو زموږ له دواړو میلمنو د لافروز زیرک او مرزیا راحت فیضی دواړو څخه په ډیر مننه. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.